دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یک شنبه ده او تاسو د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم اوس هم د امریکې د کالیفورنیا په ایالت کې په څو ځایونو کې تباه کوونکي اورونه لګېدلي دي د امریکا د موسمي خدماتو ملي ادارې د شنبې په ورځ د ډیرو توندو خطرناکو بادونو د لګېدو خبرداری ورکړی لږ تر لږه 50,000 خلکو ته ویل شوي چې خپل کورونه زر تر زره ووځي د برېښنا رسولو شرکتونو په څو ځایونو کې برېښنا قطع کړې چې له امله یې د سان فرانسیسکو د ښار په شمول په ځینو ښارونو کې 3 میلیونه خلک له برېښنا نه محروم شوي دي په عین وخت کې د کالیفورنیا ایالت د ځنګلونو د ساتلو ایالتي ادارې ویلي چې 2000 اوروژونکي د سان فرانسیسکو نه 160 کیلومتره لرې د یو غټ اور په وژلو باندې بوخت دي خو تر پرونه پورې یوازې 10% قابو کړو په دغه اور کې 21 کورونه 940 ودانۍ سوځول شوي دي او 140 کیلومتره مربع شنه ځمکه او ځنګلونه یې ایره کړي دي د روسیې د دفاع وزارت د متحده ایالاتو په هغه نظامي پلان باندې انتقاد کړی دی چې د روسیې په ختیځ کې د خپل نظامي موجودیت د پیاوړي کولو په منظور د جمعې په ورځ اعلان کړی و روسیې ویلي چې د امریکا دا پلان امنیتي انګیزه نه لري بلکې په سیمه کې د تیلو د قاچاقبرانو د ګټو د خوندي ساتلو په مقصد یې کړی د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ ویلي و چې تازه دم امریکایي ځواکونه د سوریې په ختیځ کې د نفتو رڅاګانو سره نږدې ځای په ځای کیږي تر څو چې د نوموړي په وینا د تیلو زیرمو ته د اسلامي دولت یا داعش وسلوال بیا لاسرسی پیدا نه کړي په داسې حال کې چې د 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو او د ټرمپ له کمپاین سره د پټو اړیکو په باب د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ تحقیقات څو میاشتې مخکې پای ته ورسېدل د امریکا د عدلیې وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه تفتیش د پیل کېدو په باب د اف بی آی د پخوانیو مامورانو مفتشانو د انګیزې په باب یې نوي تحقیقات اعلان کړي دي دغه اعلان د امریکا خلک حیران کړي دي یوه 10 کلنه روسۍ میرمن بوټینا چې په امریکا کې اوسېدله او د امریکا استخباراتو د روسیې د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې وه له قید نه د خوشې کېدو وروسته د شنبې په ورځ په الوتکه کې مسکو ته ورسېدله هغې د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې د استخباراتو لپاره کار کوو خو نوموړي ویلې چې ایجنټ نه وه او غوښتل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي د امریکا استخباراتو ویلي دي چې هغې د امریکایي محافظه کارو ډلو په صفوفو کې نفوذ پیدا کړی او کوشش کوي چې د امریکا د ټوپکو د ملي ادارې یا این آر ای په مرسته ځینې خلاصې امریکایي سیاستمداران د روسیې په خوا واړی په عراق کې د حکومت په ضد پولیسي مظاهرو کې د شنبې په ورځ د پولیسو او عسکرو په ډزو کې 8 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان شوي دي خلک په دولتي ادارو کې د غلا او فساد به حد زیات غربت فقر او د بنیادي خدماتو د نشتون په خلاف پاسون کړی احتجاج کوونکي د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت د استعفا او د نوي پارلماني انتخاباتو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې په چیلي کې د حکومت د ناقصو اقتصادي پالیسیو او په ټولنه کې د بې انصافۍ په ضد په احتجاجي مظاهرو کې له 100 نه زیات کسان د عسکرو او پولیسو په ډزو کې وژل شوي جمهور رئیس سباسیان پینیرا د شنبې په ورځ د خپلې کابینې له ټولو وزیرانو نه وغوښتل چې استعفاګانې وړاندې کړي پینیرا وویل چې ولس پیغام یې اورېدلی او بدلون به راولي په 10,000 خلک د شنبې په ورځ په سانتیاګو کې سړکونو ته راووتل او د خپل بری جشن المانځو د پی خبري اژانس وایي چې دا وخت د غربت او په حکومتي ادارو کې د فساد او بې انصافۍ په وجه په زرهاو خلک مجبور شوي دي چې د هانګ کانګ نه د بیروت پورې سړکونو ته راوځي او د حکومت د ناقصو پالیسیو په خلاف باندې خپل غږ پورته کړي د بولیویا جمهور رئیس ایو مورالیس چې د څلورم ځل لپاره په دې هفته کې په اسانۍ د جمهوري ریاست انتخابات ګټلی وایي چې که په انتخاباتو کې ټګي او برګي ثابته شوه دی بل سر انتخابات وکړي مورالیس د بولیویا لومړنی بومي هندی دی چې د جمهوري ریاست په چوکۍ باندې کېناسته هغه د څلورمې دورې لپاره دغه انتخابات وګټل د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ کوردي وسلوال له روسیې سره د لاسلیک شوې موافقې سره سم له سرحدي سیمو نه ووتل نو د نوموړي په وینا د ترکیې پوځ به په زوره باندې وباسي هغه دغه ډله تورستان وبلل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له اردوان سره په دې هفته کې د سوچي په ساحلي افریقا کې موافقه کړې وه چې کوردان به د سیمو نه وباسي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل دا هم د دې خبرونه رپورټونه درنو اوریدونکو مخکې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې ځینی سرچینې وایي چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه تر یو نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. د بل خوا د جمهوری ریاست مانی وایي چې ډیر ژر به د دغه کنفرانس د برخوالو لیست د چین هیواد ته وسپاري. دا ډول د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو دونه وایي چې د با عزته سولې غوښتونکی دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
پام کې وام دا ونی د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناست تر سره شي. خو د دې ناستې د ځینو ګډون کوونکو او سرچینو په وینا د چین بین الافغاني ناست د اکتوبر 28 او 29 تر یو نه معلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. د چین بین الافغاني کانفرنس کې تر 15 زیات افغان سیاستوالو او د طالبانو له اړخه 15 غړو برخه اخیسته. شهزاده مسعود چې د غونډې ته وربلل شوی و وایي دا غونډه ځنډیدلې ده.
سبا کېدای شو چې دا خلک ټول چې دعوت شوي وو چین ته ولاړ شي، اما د تېرې شپې نه داسې معلومه شوه چې دا غونډه وځنډېده. یو علت هم دا کېدای شي چې دغه چار جانبه غونډه چې په مسکو کې وه هلته دا تصمیم نیول شوي، یا بل علت شاید دا وي چې دغه ابتدایي نتایج د انتخاباتو معلوم شي. دا عوامل کېدلی شي، اما په هر ترتیب خلکو ته بیا ورته نیولې وه. هغه کسان چې دعوت شوي وو ټول دې ته حاضر وو چې په دغې ګډونو کې.
افغان حکومت مخامخ د چین د کانفرنس د ځنډیدو په تړاو څه نه وایي، خو پخوای ویلي وو که منل شوي معیارونه ومنل شي په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. اوس ولسمشری ماڼۍ وایي چې د چین د جوړیدونکي کانفرنس لپاره به ډیر ژر یو لیست چین ته وسپاري. ولسمشری ماڼۍ د مسکو غونډې ته هم عمومي ځواب لري.
د افغانستان حکومت به په یو مناسب فرصت کې په چین کې د جوړیدونکي ناستې په اړه باندې د ګډونوالو لیست له هیواد سره شریک کړي. حکومت با عزت او پایدار سولې ته ژمن دی. پایدار او با عزت سوله یوازې د افغانانو په رهبری او مالکیت باندې ترلاسه کېدلی شي.
په همدې حال کې تېره ورځ مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې، چین، امریکا او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې کوربه و. د مسکو په غونډه کې ټینګار وشو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. د مسکو د غونډې په اعلامیه کې راغلي چې دواړه اړخونه دې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
چومه خبره چې خلیلزاد طالبانو سره په اسلام آباد کې کړی وو، په هغه کې دا خبره شوې وه چې دا مذاکرات له د افغانستان د ولسمشریز ټاکنې د اعلان د نتایجو نه وروسته دا مذاکرات شاید سره ونیول شي. نو دا ټول هغه مقدمات دي چې یو ځل بیا دا مذاکرات شروع کیږي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو د ناسې نه هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د دې څلور وړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان له سولې او د بیجنګ له بین الافغاني کانفرنس د قدر وړ دی. بیجنګ په داسې حال کې د سولې کوربه کیږي چې امریکا له طالبانو سره نه پړاو مذاکرات وروسته خبرې ودرولې او طالبان چین ته سفر هم لاړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
یو شمیر حقوقي او مدني بنسټونه د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو په اړه اندیښنه ښودلې او له حکومت څخه یې غوښتي دي چې دغه کمیسون غړي له سیاسي مداخلو پرته د یوې شفافې پروسې له لارې وټاکي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون خپلواکۍ ته درناوی لري او حمایت ځنه کوي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
یو شمیر حقوقي او مدني بنسټونه د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو په اړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه کمیسون غړي باید د یوې شفافې پروسې له لارې غوره او په چارو کې له مداخلې ډډه وشي. د دغو بنسټونو پر وینا په تیرو دوو دورو کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون غړي د سیاسي ملحوظاتو په اساس ټاکل شوی دي او سره له دې چې په ځینو ادارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي، خود دغه کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو له امله دا کمیسون په خپلو کارونو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د عدالت مؤسسې مشر لیلما ناصری د شنبې په ورځ د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ، د افغانستان د مدافع وکیلانو او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې له استازو سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار اوسنی کمیسون کاری موده 2 میاشتې وروسته پای ته رسیدي او د درېمې دورې د غړو په ټاکنه کې باید مدني ټولنې ته هم ونډه ورکړل شي تر څو د یوې آزاد سیالۍ لپاره مسلکي کسان د دغه کمیسون د غړیتوب لپاره وټاکل شي.
حکومت نه یوازې د شفاف پروسه آغاز کی بلکې په دې پروسه کې باید مدني ټولنې هم شامل وي تر څو موږ یو حد اقل یو ښه کمیسیون لرو. او ټولنه مهمه موضوع دا ده وغه نه یوازې د دې کمیسیون په اړه ده بلکې د نورو کمیسیونو په اړه هم ده. دا چې د هر کمیسیون استقلالیت باید وساتل شي او ټولنه د مخه باید حکومت د استقلالیت ته احترام وکړي یا قبول کی چې مستقل کمیسیون باید مستقل وساتل شي.
د دغو بنسټونو پر وینا چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون سربیره د افغانستان ستره محکمه هم د اساسي قانون د تفسیرولو صلاحیت لري او ټینګار وکړ چې دغه کمیسیون د صلاحیتونو د مشخصولو لپاره د قانون کې تعدیل او اصلاحات راوستل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست د مسلې ته په خبرګون کې وایي چې حکومت د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او تریملا تړکوي. دا جمهوری ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود وویل
بر بنیاد ماده 157
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د 155 ماده په اساس د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسون یو خپلواک بنسټ دی. د افغانستان حکومت د خپلواک بنسټ ته د درناوي ترڅنګ له ټولو خپلواکو بنسټونو څخه هم ملاتړ کوي.
سایر نهادهای مستقل نیز حمایت میکرد.
د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون غړی او منشي عبدالرؤف هروی امریکا غږ ته وویل چې دغه کمیسون غړی د اساسي قانون لمخې ټاکل شوی او په خپلو چارو کې بشپړ خپلواکي لري. هغه زیاته کړه چې د کمیسون غړی د یوې شفافې پروسې له لارې غوړه کیږي او ویل
ما مخالفت ندارم
موږ په دې برخه کې چې سړول غوراوي کیږي مخالفت نه لرو خو وروستۍ تصمیم د جمهور رئیس لخواني ول کیږي. هو داسې کېدای شي چې خلک جمهور رئیس ته وړاندیز وکړي چې دا کسان او دا شخصیتونه داسې ظرفیتونه لري او موږ یې وړاندیز کوو. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون په دولتي او غیر دولتي ادارو او سازمانونو کې د اساسي قانون له عملي کېدو څخه د سارنې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس ته د حقوقي او قانوني سلام مشورو د ورکولو صلاحیت هم لري. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزباد دغه کمیسون صلاحیتونو ته په اشاره امریکا غږ ته وویل
مشوره خو د حقوق پوهانو ټولنې هم ورکوي، مشوره خو یو بل مدني لحاظ هم ورکوي، خو د سیاو کار دی باید کړای و چې د وزارت په دمره هدف پوری وای چې هغه چا چې د قانون نه نقض کړای و د اساسي قانون نه اوږي ته باید یو سلسله اجرایی ضمانتونه یا معاهدات یا جزاګانې یو شی په نظر کې نیول ول چې خلکو اعتراع کړی ول په باندې. نو وضعیت نه داسې ښکاري چې کمیسیون په ټوله کې د حکومت تر اغیزې لاندې ده، تر تاثیر لاندې ده.
د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون و غړي لري چې د جمهور رئیس لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او د ولسي جرګې د باور رایې له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیا یو شمیر کاروندګرو ویلي چې د چارمغزو پخوانی باغونه او ونی د زړښت له کبله شندې سوي او د نوو باغونو جوړولو ته لازمه توجه نه ده سوي. دوی د چارمغزو د نیالګیو کښنولو او د غراز اوسنۍ محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې له دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ اوسیدونکو سینګول د چارمغز ونې خاخونه پیونري ډنګ سره زبول او لاندې تویدونکو چارمغز یې ماشومانو په لمنو کې راټولول او یو ځای انبارول. سینګول آشنا رادیو ته وویل چې د چارمغز یو ونه شاوخوا 15 یا 16000 چارمغز حاصل ورکوي. د په وینا ساکل د چارمغز د حاصل چندان خوند نشته خو بیا هم په لاسته ورتلونکو عاید راضي دی.
دا بیا مونږ کې ګډو یو څو ورځې تقریبا کېږد او دا بیا خپله دا سغش جنگ شي د پستکي بس خپله او هغه په خلیبو کې سپین خړی شي د سپو کوښ بیا هغه نه بعد میر ته وچو میر نه بعد بیا و څوک چې روش تجارون زیری کو په 2 روپے دونه 3 روپے دونه 2 نیم روپے دونه دو جوړخت
په ورته وخت کې د غولید یو شمیر ولسوالۍ ځینې کاروانګر وایي چې چارمغز په خوانی باغونه ونی د زړښت له کبله د شندیدو په حال کې دي او د نوې باغونو د جوړولو په برخه کې لازم کار نه دی شوی. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ د سلیمان خیل سیمې اوسیدونکو رحیم خان له دولت نه وغوښتل چې د چارمغزو د نیالګیو کینولو او د غراز اوسنیو محصولاتو ته د مناسب بازار موندنې په برخو کې مرسته وکړي.
یاره په خو وختو کې چې مو په یوه دیګي د مو شته مټاک چې ده دغه ډیر زره څلوېغ زره پنځه ډیر زره اشل زره نه به کوم حاصل کول نه مټاک.
عبدل صبر په ګردیز ښار کې دی وچه میوې د خرڅلاو دوکان لري. هغه آشنا رادیو ته وویل لدې کبله چې د پکتیا چارمغز کال په کال کمیږي او کیفیت یې خرابیږي نرخ یې هم په لوړېدو دی.
سا کال حاصلات هم دومره ښه نه و. چارمغز اوس وتلی ده لږ لږ وتلی ده او ښه کیفیت نه لري. مټاکور ده او منځ هم تور ده او په هغه قیمت څه پروسه کال و په هغه قیمت نه ده داسې وښیا څه په من کې په اوه کیلو کې اته سوه نه سوه روپۍ جګ ده.
پاینی حال کې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي چې تیر کال هم د چارمغز یو شمیر باغونه جوړ کړي او د راتلونکي کال لپاره یې نور باغونه هم په پلان کې نیولې دي.
او علاوه له دې نه موږ هم اوس فعلاً درې سوه شپېته کورنۍ خوري چې په دې کې نیم جلغوزي او نیم هم چارمغز دي چې دا به د اقینو او د خلکو سره په مرسته سره موږ کړو او په آینده کالونو کې به موږ تقریبا د یو میلیون په شاوخوا کې د چارمغز نیال موږ ولرو.
د ځینو غیر رسمي ارقامو له مخې د پکتیا له اریوب ځاځي احمد خیل لجه منګل څمکني ډنډې پاټانه او ځینو نورو ولسوالیو څخه شاوخوا درې زره ټنه چارمغز راټول او بیا بازار ته عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د نوریدونکو دیموکراتانو د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو د تحقیقاتو په دوام د درو نورو امریکایي چارواکو د استهزاء غوښتنه کړې ده. د مجلس د استخباراتو کمیټه د تړلو دروازو تر شا له مختلفو کسانو پوښتنې کوي. د بلې خوا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو د دیموکراتانو له اقداماتو سره خپل مخالفت ډېر کړی دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
د امریکا د استازو د مجلس هغه کمیټه چې د ټرمپ د غیر قانوني کړنو په اړه تحقیقات کوي د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د یو مهم همکار اوریک بریکبول په سپینه ماڼۍ کې د مدیریت او بودیجې د برخې سرپرست روسل وود او د ملي امنیتي پروګرامونو مرستیال میچل دوفي د شهادت ورکولو لپاره استهزاء کړی دی. خو جمهور رئیس ټرمپ پر جمهوري غوښتونکو غږ وکړ.
جمهوري غوښتونکو باید جدي شي او مبارزه وکړي.
جمهوري غوښتونکو خبره ومنله. محرم غونډې ته په زور ننوتل او استدلال وکړ چې دوی باید د ازل د تحقیقاتو د شاهدی جریان ووري.
دوی د دې ورونو تر شا غوښتل د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو پایلې لمنځه یوسي. غواړو پوه شو چې څه روان دي.
وڅلوېک جمهوري غوښتونکو ته لوړاندې د کمیټې د غړیتوب حق ورکړ شوی دی. دغه ډول غونډې معمولا محرم ځایونو کې کیږي څو څیړونکي تحقیقات وکړی شي. خو ټرمپ او د هغه د کانګرس متحدین وایي د ازل تحقیقات باید د تړلو دروازو تر شا نه وي.
په مازر کې وکړی له امریکایانو څخه یې پټوي.
جمهوري غوښتونکو د استازو د مجلس له مشر نانسي پلوسي غوښتي دي چې د تحقیقاتو د رسمي کولو لپاره رایګیری وکړي.
دا د ادعاو له موضوعاتو نه د پام اړولو یوه لار ده. همدارنګه داسې یوه هڅه ده چې که په یو شکل ټوله پروسه غیر قانوني وښودل شي.
د استازو مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د ازل کېدو د ټولو مادو د منظورېدو اطمینان ورکوي. کوم چې د تورنېدو د اعلان مادل بلل کېږي خو په سنا کې به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي نتیجه احتمالا تر ډېره حده د جمهور رئیس په ګټه تمامه شي.
کله چې تاسو د امریکا د جمهور رئیس د ازل کېدو خبره کوئ نو ماته داسې ښکاري هغه تګلاره غوره کړئ چې د امریکایانو له نظر سره برابره وي، له هغه سره مطابقت ولري کوم چې بل کلینټن وکړل. نیکسن یې د کېدلو اجازه ورکړه. د استازو په مجلس کې اوسنۍ پروسه زه فکر کوم دا د جمهوري ریاست د راتلونکي لپاره خطرناکه ده.
ټرمپ د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو د شهادت ورکولو د ځنډولو له امله مننه وکړه. خو ګراهام وایس سپینه ماڼۍ د ټرمپ له ټویټونو هاخوا ستراتیژیکي تګلارې ته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي تر ډېره د تورونو د محتویاتو په اړه د نظر ورکولو ډډه کوي او پر ځای یې د ازل کېدو پر پروسې تمرکز کوي. خو داسې ښکاري کله چې د استخباراتو د کمیټې مشر اعظم شیف راتلونکې میاشت براله غونډې پیل کړي جمهوري غوښتونکي به نظر ورکولو ته اړ شي. جمهوري غوښتونکو لپاره ستونزې په ډېرې دو دي. په سپتمبر میاشت کې د دیموکراتانو لخوا د تحقیقاتو له پیل راهیسې له دې پروسې څخه د خلکو ملاتړ شاوخوا 50% ته لوړ شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
روسی جاسوسه ماریا بوتینا په امریکا کې له یو زندان څخه د خوشی کېدو وروسته پرون مسکو ته ستنه شوه. د امریکا ژه خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
بوتینا تیر کال په واشنگټن کې په خپله محاکمه کې ومنله چې د روسیې د یو لوړ رتبه مامور او دو امریکایانو سره کار کوو چې د روسیې د ګټې لپاره د امریکا په محافظه کارو ډلو او په جمهوري غوښتونکي ګوند کې نفوذ وکړي. په امریکا کې اړول شوی ایجنټ ماریا بوتینا خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي ما چې ما حق نه درلوده او ډیرو خلکو زما ملاتړ ونه کړ، له تاسې نه ډیره مننه کوم. زه غواړم دا خبره وکړم، ما یو ځل په ویډیو کې دا خبره کړې وه او تاسې پوهیږئ چې روسان د یو شین لاس ناخلي. حتی د 2015 کال کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه چې په هغه وخت کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید و، د امریکا او روسیې د روابطو په باره کې پوښتنه کړې وه او ما تشویق چې دا خبره وکړي. دا فکر کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به ډیر ښه روابط ولري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاقه ماریا زخاروا وایي
and so she did nothing wrong, absolutely nothing wrong. She was not and she's not guilty in committing anything or deciding to commit anything.
او زکانو دې په قطعی توګه غلطی نه وکړي، دا د هیڅ ګناه مرتکب شوه نه و یا د جرم د مرتکب کېدو پریکړه نه وکړي. دې واقعا هیڅ چاته ضرر نه دی رسولې، دا ګواښ نه مخامخ کوي. دا یو انجلۍ ده او یو ځوانه ښځه ده. دوی کوشش کوو چې د خلکو ترمنځ په تماس نیولو کې پانګه اچونه وکړي او له خپل استعداد نه کار واخلي. دا واقعا یو عادي جریان دی، تاسې پوهیږئ دا یو عادي خبره ده. د امریکا د محکمې د اسنادو په قول د بوتینیا په کوششونو کې دا هم شامل و چې په هغه غونډو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د ټوپکو ملي اتحادیې محافظه کارې ډلې جوړه کړې وه او په اصطلاح په دوستانه ماښامنۍ نارې کې هم برخه اخیستې وه چې د روسیې د مرکزي بانک د ګورنر مرستیال الکساندر توشینی د جوړېدو هدایت ورکړی و. دغه بانک د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اروپا کې د کډوالو د بد وضعیت په اړه اندېښنې بیا زیات سوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بوسینا د کډوالو په کمپونه کې د بشری ناورین د رامنځته کېدو له امله خبرداری ورکړې دي. همدارنګه د برتانیې پولیسو په لارې کې د نه دېش کډوالو د مړینې خبر د انساني قاچاق یوه ډیره ناوړه پیښه بللې ده. په دې اړه نور معلومات له وحید فیض څخه واوري.
د کوریشا او بوسنیا ترمنځ د پولیسي مده د پناغښتون کلوخوا په دغه کمپ ځنګل نوم کې خودل شوی. اوبه، برېښنا او تشنابونه نشته او په خیمو کې ګڼګونه ده.
تر ټولو زیات د اندېښنې وړ د دې ځای موقعیت دی. دا خلک چیرته ځای پر ځای کړو، دوی لپاره مناسب ځای او حالات پیدا کړو چې پکې اوسیږي او دلته له ناروغیو مخنیوی وکړو.
دلته وسو پناغښتون کې اوسیږي، افغانان هم پکې دي.
تاسو ګوري باران شوی زموږ خیمه ته اوبر اغلی دی. د شپې خوب کولای نشو ځکه نو بهر یو، هوا ډیره سړوي. موږ شپه کسان په وخت ما کې اوسېګو او درې کمپل لرو.
نه یوازې د خوړو او ځای ستونزې، بلکې دغه مهاجرینو لپاره تشنابونه هم نشته. دوی وایي چې په 24 ساعتونو کې 3 ساعت اوبه ورته ورځي.
په کافی اندازه خواړه نشته، ډوډۍ مو خرابه ده. د سهار په چای او غرمې په ډوډۍ کې دوه پارچې ډوډۍ راکوي. فکر کوم د یو کس لپاره به دا کافی نه وي.
د سره صلیب کمیټه وایي په دغه کمپ کې داسې کسان شته چې د وجود اندامونه مات دي او اویا فیصده کسان زخمون لري.
مونږ اړتیا لرو چې د دوی لپاره یو بل ځای پیدا کړو، ځکه په ژمي کې دا ځای ښه نه دی. په ژمي کې نږدې 10 سانتي متره واوره دلته اوریږي او دلته به یو متر ته هم ورسیږي.
په کمپ کې یوازې اتیا خیمه او 15 رضاکاران دي. تیرونې محلي بوسنی چرواکو پر دغه کمپ اوبو باندې کړی ترڅو پر حکومت فشار راوړي چې د مهاجرینو دغه کمپ بل ځای ته ولېږدوي.
دلته د مهاجرینو ناورین او ستونزې نشته. زه د بوسنیا په محلي حکومت یو ځل بیا غږ کوم، لطفا د مهاجرو لپاره مونږ ته یو ځای راکړئ، یو ځای چې د حکومت وي. د دغه کار لپاره مونږ یولس میلیونه ډالره لرو او هغوی لا تر اوسه ورته په تمه دي چې د مهاجرو پر نوي کمپ باندې ولګول شي.
د 2019 کال له پیل څخه راهیسې په بوسنیا کې دغه کمپ ته درویش زره مهاجرین رسیدلي دي. په زرګونو نور په شمال غرب کې اروپایي اتحادیې سره په سرحد کې بند پاتې دي. د سره صلیب کمیټه وایي د بوسنیا د کډوال جذب مرکزونه ډک شوي او په زرګونو کډوال په سړکونو او خالي کورونو کې ویده کیږي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکای پوځوایي اوس په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې څخه یو 150 جنگیالي پراته دي. د روان کال څخه را پدې خو دا بيخي زیات کموالي دي، کله چې د افریقوم یو مامور وویل په لیبیا کې د اسلامي دولت ډله تر 150 پورې غړي لري. د امریکا ژغ د پینټاګان خبريالي کارلا بابا په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
د امریکا د افریقایي قومندانې د عامه چارو مدیر ډګروال کریس کارنز د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل د پوز د اسلامي دولت د ډلې په قواوو کې اصلاح لیدلې ده او د لیبیا د حکومت سره په همکارۍ د حمله کولو فیصله وکړه. کارنس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
سو دی ور ګادرینګ ان کیمپس ور دی ور ډوئنګ سم اف دی بیسک ټریننګ اند سٹارټینګ ټو ډو سم اف دی ریکروټینګ اند کانسیکوئنټلی ایئر سٹرایکس ور کنډکټډ سو 43 اسلامیک سٹیټ فایټرز
هاز زکانو دوی په کمپنی کې راغونډ شوی دی او دوی ته په دغه کمپنی کې اساسي ټریننګ یا روزنه ورکول کیږي په استخدام کولو یې پیل کړی دی. په نتیجه کې ورباندې هوایی حمله وشولې. ځکه نو د اسلامي دولت درې څلور جنگیالي په دایمي توګه له لیبیا نه وستل شوي دي. په همدې وخت کې چې د دغو جنگیالیو شمېر ته وکتل شي له 150 تنو نه کم دي. خرابه امنیتي وضع افراطیانو ته اجازه ورکوي چې په یاغستاني سیمو کې خپل حضور پراخه کړي. حکومتي عسکرو د جنرال خلیفہ حفتر په مشرۍ قواو سره په جنگ کې په روان کال کې په سلګونو هغه کسان ووژل شلو چې په جنگ کې راګیر شوي وو. کارنرز ان بیا وای
Our concern was that with the civil war these terrorist groups in particular ISIS would look to leverage this opportunity to grow to recruit to train and create
زمونږ اندېښنه د کورنۍ جنگ سره وه. دغه تروریستي ډلې په خاصه توګه د اسلامي دولت ډله به له دغه فرصت نه ګټه واخلي چې ځوانان استخدام کې ویروزي او په داسې شرایطو کې اضافه ګډوډي پیدا کړي چې لا له پخوانه موجوده ده. د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت ډله د لیبیا د ملکیانو او نظامی پرسونل په خلاف د مرګانی حملو ادا کوي، مګر دغه ډله اوس د هغې ډلې یوه برخه ده چې په 2018 کال کې په لیبیا کې موجوده وه چې د اټکل له مخې د جنگیالي شمېر د 4000 تر 6000 پورې رسیده. امریکایي پوځونه په هغه وخت کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف تقریبا 1500 هوایي حمله کړې وې. د خپل مات نه د مخه چې د سرت د ساحلي خارګوټي په شاوخوا کې واړه مرکز ته راټول شو. کانز ویل په عمومي توګه افریقوم اولیدل چې په روان کال کې د اسلامي دولت د ډلې ډیر کم شمیر جنگیالي لمنځنی ختیځ نه افریقا ته راغلي وو او ډیرو کسانو ویره درلودله چې د مارچ په میاشت کې په عراق او سوریه کې له ماتې نه وروسته به دغې وچې ته رامات شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت